ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم او راځي د افغانستان انتخابات په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي او ایراني چارواکي وایي د وسله والو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړې دي. مخه لدی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبري روان دي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی او وايي ایران له طالبانو سره خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره پر افغانستان خبرې وکړې او په پاکستان کې وسلوالو کسانو پیژندل سوی سیاستوال علي رضا عبدي وژلی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تاریخ افته، اما تالی مشخص نشده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بلی سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات شایي دوی تر دریو میاشتو وخت پورې وځنډیږي. د پټ سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات حتی شایي په سرطان کې وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 1398 هجری لمریز کال د حمل په 1/3 نیټه کېږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید تر اوسه د جمهوری ریاست لپاره نوم نه دی ثبت کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې ابتدایي بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو. کمیسیون وایي په وروستیو 15 ورځو کې چا نوم نه دی ثبت کړی. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلابي ګارد سره نږدې روابط لري. د دې اژانس د خبري اژانس ویلي چې شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د ایران د خبرو په اړه معلومات ورکړل. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی وو. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. په د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې سرګی لاوروف او قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډیره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو زه فکر کوم چې روسیه، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر کمیدل به په سم لور یو ګام وي. د دې وزارت ویاندې په مسکو کې نن خبریالان ته ویلي چې دا کار به ټول د سولې پروسې پیل ته نږدې کړي. سپینې ماڼۍ یا پینټاګون تر اوسه رسما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پرېکړه نه ده اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت وروستۍ حمله وغندله. د امریکا سفیر جان بس نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایي چې د حملې پر وخت یې سیمې ته ورودانګل او د مامورینو د ژغورنې کامیابي هڅې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د تېر دوشنبې په ورځ د کابل ښار د زړو مکراینو په دې سیمه کې په چاودنه او ورپسې وسلوال نښته کې 14 تنه ووژل او 20 تنه زخمیان شو. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په افغانستان کې دروان بحران د حل او سولې د ټینګښت لپاره خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عبدي ډزې وکړې او یې واژه. علي رضا عبدي 64 کلن وو او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عبیدی مخکې په پاکستان کې د متحده قومي حرکت مشر وو او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل شوی وو. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع ځواکونو د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه شنډ کړي دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان شوي. د سوریه دولتي خبري اژانس نه پرون په راپورونو کې وویل چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي و اهدافو ته تر رسېدو مخکې د هغوی مخنیوی شوی او شنډ شوي دي. سوریه ادعا کړې چې دا میزایل د لبنان له فضايي قلمروه ورتوغول شوي وو. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د جنوب د امریکا د جنوب لویدیځ ایالت نیو مکسیکو په یو دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه ماشوم تیره دوشنبه له مریض وو او وروسته د شپې په روغتون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویلي چې دا ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو په نوم له یوې لارې د امریکا جنوبي ایالت تکساس ته د مهاجرت لپاره ورغلی وو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نن یې پنځمه ورځ ده خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان وایي یو علت یې دا دی چې دوی ډاډه نه وو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
کیدای سی چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. کیدای سی د سولې پروسه رامخته سي.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت یې چا په غاړه وانخیسته.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لا استال سره کتلی او له هغوی سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه اوریدلې. شیخ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې دغه انتخابات به د راتلونکي 1499 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د زن په اړه یې له څو ورځو راهیسې ګونګوسې کېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې چرشنو نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډېږي او رسمي اعلان به ښایي دوی سبا وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران تعقیب کړی د کابل لستډیو را سره. د ځدران صاحب، د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه ویلي او دغه راز ځینو نورو لورو سیاسي جریانونو او دغه راز سیاسي فعالانو چې تر اوسه پورې ولې دوی د کاندیدانو نوملیکنه کې برخه نه واخیستې، یعنی خپل کاندیدان نه معرفي کړي؟
مننه. په دې اړه ټول وروستي جزئیات ما په دغه راپورت کې راټول کړی دي چې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې کوم چې باوري سرچینې لمونږ سره خبرې کړې دي، ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پریکړه دا محل یو داده چې د ولسمشری انتخابات د حمل د میاشتې پر ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي. سرچینه وایي د 3 میاشتو د ځنډ دا پریکړه لدې کبله شوي چې کمیسیون له تخنیکي او وړتیاو له کبله لا زیات چمتو شي. له دې اعلان سره هم مهاله یو بله حکومتي سرچینا سبا د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر هم ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت، سیاسون او د کاندیدانو سره مشورې روانې دي چې دوی کله کولی شي د انتخابات په ښه توګه ترسره کړي. دوی وویل
و یک سلسله پیش رفته هم صورت گرفته، بحثا هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تخنیکی خود هم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه اگه انتخابات خراب بشه، اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعاً که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد شد.
خاغله هاشمی دا څرګندونه داسې محل کې ویل دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکو کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشری د انتخاباتو ورځ اعلان کړي و. ل د سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو 15 ورځو رئیس د ولسمشری کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړي چې تر اوسه شاوخه 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي اعلانونه نه دي کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې محل د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځند خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر د پنځم کال د جوزا په لمړۍ نیټه پای ته رسیدي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاری وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له ډیر شو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځند دغه اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمیر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت نه اعلان هم لدی قبل دی چې دوی په دې باور دي چې انتخابات په خپل نیټه نه ترسره کیږي. لړلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځان نه دی کاندید کړی ازادي راډیو ته وویل
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي، دویم کېدی شي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، دریم کېدلی شي د سولې پروسه رامخته شي، څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدی وړاندې ازادي راډیو ته ویلي کې انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډیږي، دوی هر کله کوي خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف یې پر وړاندې مخالفت لري. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان ځدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امر دل چې د افغانستان انتخاباتو په خپل واک کمیسون کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل چې د انتخاباتو د خپل واک کمیسون کې په دې اړه مسله او مشورې روانې دي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 1 ترسره شي. د جدي له لومړۍ نیټې هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه پنځم ورځ د خو تر اوسه پورې هیچا رسما د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نوملیکنه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د کابل په مکروریان کې د فوائد عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانیو د وړمې ورځې د خونړۍ برید موضوع وڅېړل شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 25 نور هم ټپیان شول. تر اوسه مسؤلیت د دولت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ولسی جرګې غړو هم دغه حمله ته په پام سره چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومه وسله والې ډلې نه اخلي ویلي چې حکومت باید دا موضوع وڅېړي چې تر شا یې څوک لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د کابل ورستې خنړۍ حمله د افغانستان د پولیسي جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حمله د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه جرګې غړي د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د پولیسي جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري کول او ویل چې د پیخي عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤلین باید معلوم شي او زمان کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ لغرمی وروسته د فواید عامه وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لمړی انتحاري حمله وشوه او بیا وروسته څلور وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي. او یو پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چالو لوري تر سره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغه پیښې اصلي مسؤوله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څیړو او د ځانګړې تګلارو چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعه ته ورکړل شوې دي چې اصلي عاملین به معلوميږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال تر سره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. د پیښې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. کابل چاپ او رسپانو هم په خپلو ګڼو کې د دې حملې او د غراز د سولې د وروستیو هڅو په اړه مطالب چاپ کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره د سولې په وروستیو هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستیو هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سر مقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکی کسانو ته مرجوب لاوړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په موینیت حمله بې ارتباطه کېدای نشي، ځکه د سر مقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمیر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سر مقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر کړي. وایسه خپلواکي ورسپانې د کابل وروسته بریت څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشوه چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه بریت مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلې، خو د سر مقالې د لیکوال په باور چې ورته حمله معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د غبرید په ډیر روخانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورسپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سر مقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولای شي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوري د کابل چاپ ورسپانو ته مخکې پکتنه کې مو د کابل د ورلمې ورځې خنړي بریټ پاړه واوریدل چې اوشمیر ورسپانو د دغه بریټ او کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر سره یو ځای انټرلو قریشي په کابل کې ول چې هوا د چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي همکاري وکړي. قریشي د کابل سفر ورسته ایران ته تللی او چین ته او پرونی هم په موسکو کې د روسي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبری وکړي. لبل خو ایرانی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له استاذ سره کتلی او له هغوی سره خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې له روسي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. احمد تکل د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دی چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلی او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور لمخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو لپاره په صحتو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسیدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سم دستي پایل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولای چې له طالبانو سره مرسته کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس بیا هم په مطالبه کې تم کېږو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدۍ په هدف د همکاریو یو درې اړخیز تړون لاسلیک شوی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه هوکړې لیک د لاسلیک په مهال وویل د ډاکترانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دغه هوکړې لیک لاسلیک شوی دی. تفصیل د نجا صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنولی او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمون هدف داده چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي، او کچېری غفلت کیږي مقابل لوري باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچېری د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامه روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې هلکه د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازي توپ تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلی او قضایی ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو ترڅنګ دي.
لبلی خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د بهرنیو چارو پر وزارت د تیرې ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو یو مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو تجربه کار ډیپلومات هم شامل دی. تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د سه شنبه ورځې حمله چې درې کسان پکې ووژل شول او یو ویشت نور ټپیان شول دې ډلې کړې ده. داعش ویلي چې د اسلامي خلافت دریو سرتیرو په دې حمله کې ګډون درلود. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څار کوي هم تایید کړي چې د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت پر مقر د انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د حمله غندلې ده او د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای د دې هیواد د بدلولو د هڅو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو د لوا مخکښ مشر عبدالرحمن مزوقي هم شامل و. همدارز د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله ویلی دی چې په دې حمله کې د دې وزارت د یوې څانګې مشر او تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم وژل شوی دی. لیبیایی چارواکی وایي چې د بهرنیو چارو پر وزارت وسلوال برید د دې وزارت د ودانۍ مخې ته په یو موټر بم چاودنه پیل شو او ورپسې درې وسلوالو ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان دننه ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم په داسې حال کې ووژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پرې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په یو خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د لیبیا امنیتي حالت ګډوډ دی او له کنټروله وتلی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرضیدو رئیسې کړکېچ پیل شو. اوس مهال په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي او بیلابیلې وسلوالې ډلې د هر یوه ملاتړ کوي. تاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غوندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب د دولت مشر واعده کړې و زموږ یو سلط چې له پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکې نوبار شمول زیات غر د دورای پای ته ورسېده. په 14 کال کې راپوخ نو او نوی نوبار د غوندانو علاقه ته دولت مستنه نظامی نه ملکی کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې کړی.
دا خبره غلا مجرم د بوت پروچم د کلینیک په پاسته د خدای روپی هم نه لږه هغه دغه دوه واره کې د ورغلا درې واره ورغلا مې نه مې سروې کړې. ما زه ته چا وکم د تو خپل سره کېږم په دغه ځای کې ما غوړ کړی دغه وې چې اشرف غوړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو اوریدل خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست ټاکنو د نیټې پر ځنډېدو خبرې روانې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د ازادي راډیو ته وویل چې شایي د یوې دوو یا دریو میاشتو پورې حتی ځنډ پکې راشي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د ابتدایي کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی خو تر اوسه هیڅ نوم نه دی ثبت کړی. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاینیت وروستۍ حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ په دې حمله کې 43 تنه ووژل شو او ډېر کسان زخمیان شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا حمله غندلې او په ویلي دي چې داسې تروریستي حملې پر ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو تیری کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مستوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر پخوانی مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او هغه وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي پولیس وایي چې حمله کوونکي د حملې له ځای تښتېدلي او کومې ډلې له مسؤلیت نه دی اخیستی. او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه زخمیان شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د جام نن سهار مهال کابل ته راورسی چورته د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هر کلی شاندار مراسم نیول شوی وو. کرکټ بورډ ته لګدول ورسته ولسمشر ایمانی او لاغي ورسته د دارلمان مړی دغه جام قربتوب وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جام د ننداري په مراسم کې لوبغاړو ته پوینا کې هیله سرګند کړه چې افغان لوبغاړي باخ په خپل خو لوبو دا جام د تل لپاره د افغانستان کړي. نړیوال جام به تر دریو ورځو د افغانستان په پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو کې ننداري ته وړاندې او لاغي وروسته به متحده عربي اماراتو ته اوبلیک ډول شي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یو دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماته ورکړه. دا لوبه د سه‌شنبه په مازیګر د ترکیه د انتالیا ښار د لارې سیمې په یو لوبغالي کې ترسره شوه. بل خو د افغانستان او پاکستان د دروشکلن د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یو دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال لوبډله د محل د فیفا په جدول کې 143 مقام لري. او وروستي خبر دا چې د افغانستان د هاکي ملي لوبډله لوپن سری سیالي ورسته هیواد ته راستنه شوه. دا سیالي د رواني میلادي میاشتې له 12 نیټې څخه تر 22 نیټې د پاکستان په قربتوب په پاکستان کې ترسره شوه. په دغه سیالیو کې د افغانستان تر څنګ خپل د پاکستان، ازبکستان، نیپال، قزاقستان لوبډلو ګډون کړی وو. د افغانستان هاکي لوبډله که څه هم په دغه سیالیو کې ښه ونه ځلیده، خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکو د لوبغاړو د هرکلی په مراسمو کې له هیواد بهر په نومنامي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیده د ستایلو بلله.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنی د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل تر شمه غواړم چې د بشری حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشری حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنه په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمنګ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمنګ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې کې خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خ خزو تا په هغه شانت چې قانون ویل دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تعداد د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهارې و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برا پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دی باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې ورو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولې ګوچې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لا سونا سرکړه په نکریزو لا سونا سرکړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دی دنونه تاسو د نکریزو پښپا کوم د دنن منځي
لمړی زنانا منګ هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټرې ښه ډګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې ښایست د خلا سونا لا سپین پاتې دی کله دا دی ودنند تاسو مل مانا دا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وسري کیږي
شپد واد شپدا نکریزی دی میلا دا سبا دی نشي د خوشاله د شپه اسکلا
خلک د نکریزو د شپې د ارزخ پاکله څوي
خوشبخته خزی بوي هغه نکریز جوړوي دوله سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوخي
نن په ام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر واجنو هم خبرې کوو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې ل مهم او ضروری کارونو څخه ګڼل کیږي واده د خځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره ل خواستګاری سخنی ولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیل بیل دونه تر سره کیږي چې یو دوه هم ل واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیل بیل دورو کې د نکریزو شپې هم بدون کړی دی په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې خځې چې ډیر شمیر به ځوان نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې په سر به یې بلې شمې کېښودلې بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی بل سور رنګ یې د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي ښځې سندرې ورته وایي لاس یې سره کړي پښې ګلدارې پرې بوره مشي د ناوې مورې نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي ګډاوې کوي سندرې وایي د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه را پاتې دي د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي د ژوند بله پاڼه یې واوړي د دې د لباس د دې د لاسو د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوي نه وې نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوې لانه یې یعنې د پلار و مور په کور کې ورسره کېږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې د کورنۍ خپلوانې دا ټول راځي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځې په سر به هغه دا به رڼا وه، کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سورنۍ به یې وهه. یعنی په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به یې بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسیدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په اخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو ټیټ آمدګي مې نیولې وه، چې مثال دغه خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان در سره وله ما آمدګي ډېره نیولې وه، خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځئ. زړه ماسي سړي هغه وادم بره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخېلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکریزو شپه چې خوشحالۍ تېرېږي، ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره، نو بس مجبور نو اوس به کوې، نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیښي په خپلو کې کړي وي، نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیښانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې یا نکریزې یا دا یا بعضې عنعنات وکړي، هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي. نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنعنات فرهنګ چې دي، نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړي ورسره راسي. نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره، نو ځکه هغه پېژندګلوي و داسې و رفت آمد چندان نه ورسره، نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږدو. داسې په خپلو خپلمنځي کې مثال دوستي سره څه وي، لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې دا فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثره خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان دا ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسیدونکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی له خپل کور خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو، موټرې ښه هغوی کور ته لاړ شي، موږ د هغوی په حجره کې کینو، شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ. د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي، هغې سره ودرېږي، ډیک ښه په سرعت سره غږیږي، نکریزې الک راخلي، جنۍ ته په لاس باندې وهي، هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي، بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلی شین شال ورپسر کوي،
کالي ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مقصد مچانې او دا شیان نکریزې او کړې بنګړې او دا شیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې پر لاس ماخوستن ږدي، لاسونه ورسره کوي، هغه قیقې چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي، بیا په مخکې سپلنۍ ورته اچوي، نه دا سپلنۍ اچوي، بیا مقصد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر ورچوي، نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي، 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را په ال سوه جوړه سوه کیسه سوه، اته شالونه په واچي، له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال پر واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې ده په دري ژبو کې واده کړی دی. د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ورباندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و. لناوی سره ودراو او دی غی لاسونه ور باندې سره کړل.
موږ د جالب دا وجه مونږ کوچانو او غوی پرسیوانانو نو مونږ د خپل کوچانای دوه دستور ورته کاوی ته نه غاتنه مرتو کړی تم ډیر جالب تمام دی. بیا موږ تمغه خپل د پرسیوانانو خپل دوه دستور ریواج راته وکړه. پر مثال میده کاری ورته یا نور ورته زی خپل هلته ناوې سره ودرولم، نکروزی مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا څه نقدیه پیسې وي هغه مې ورته کېښودې لاس کې. موږ دومره ریواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي، زوم شپنې پسې لیږو میږو پسې لیږو، خو متاسفانه دوی داسې نه وو. دوی زوم وخت دوی ضرور وخت وای، پس مجبور سو موږ هم لږ بې شرمي وکړه. دا ورغوي باندې نکروزی ورته کېښودل او دا یوه خچکۍ ګوته مې ورته سره کړه. ناوې خو ماته کېنه خود، خو همغې خوند وی او خواښې ده کېښود، یوه ګوته راته سره کړه. بس داسې زرین شانتې ټوټه وه، هغه هم دې لاس نه راته وکړه.
نکروزو پښپا به یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پښپا موټی نه خلاصوه. بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه. د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو، چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي، او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي، وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشه ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي، نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د داته په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړې. چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم، بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه، بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي، په دې دسمال باندې مو تړه او هغوی زما لاس وتړه، ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزی ږدي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسېدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه یې په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې وه نجونې راځي د ناوې په لاس نکریزی ږدي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریز شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي، نکریز جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریز جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریز کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر یا باجه خانه سره دست یه رکم ده وقت می دیر خوخی.
خوب اوریدون کو په دی هیله چی طول جوان مدواده دورزی به چیر خوخ تیر شی. دا جوان پا شیبو که دغخ پراونه پای ترسو. تر بیا خیچاره.
قدمنا ناوي زين کی اشنا تی ورکړي سر لا سنا لا ویزی